السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې سیشن بده د غبرګولی یا جوزا ولسمه د جون میاشتې اوومه دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو څخه ډېرې نه دي وړل سوي په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کوي تر دې مخکې تور لګولی و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.8 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي په داسې حال کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي هغه په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له دیرشمې لا درکه دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی د ترکیې د ډیلي صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادي پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال نهه کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و د ورځپاڼې په لیکنه د مرادي پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلوو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قمندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی په دونسک کې د روس پلوو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلوو بلتون پالو په ولکه کې دي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوري دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ښې شي د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر روسیې څو پړاوه بندیزونه هم ولګول خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا یو پلاتون کې اداره وایي هغه راپورونه سم نه دي چې پکې ویل سی وو مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي
سیګار ویلي په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دي وړل شوي
د یو بنسټ مشر لبیلابیلو لویو غواړي چې پر ځینو سیاستوالو تر تور لګولو مخکې پلټنه وکړي
زما هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعضې احزابو څخه بعضې رسنیو څخه سې بې طرفه نه دي هیله مو دا ده چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي
دا هم وړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري دې خبرونه کې د اوریدونکو پیغامونه هم خبرو
په نورستان کې چې دغه کم اور لګیدنه رامنځته شوې ده په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده
په اوکراین کې د وروستیو تحولاتو په اړه هم راپور په دې خبرونه کې اوریدلی سي دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمایي کې راځي اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره په میلیونونو ډالر وړي وي سیګار زیاتوي چې په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلی غنی او نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 1500 امریکایي ډالرو ډېرې نه دي وړل سوي لپنستانه د شغلی غنی تر وټلو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر لزان سره وړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
سیګار په خپل راپور کې چې د کانګرس جګپورو ډیموکراټانو او جمهوریت غوښتونکو ته یې استول لیکلی، په هغو ادعاو کې مبالغه شوې چې وایي مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل څخه د وټو پر مهال لزان سره 1.9 میلیون امریکایي ډالر وړي. سیګار ویلی په هغو هیلیکوپټرو کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې او نور جګپوري چارواکي ورسره وو، د 1500 امریکایي ډالرو څخه ډیر نه دی وړل شوی. له افغانستان د ښاغلي غنی له وتو وروسته په کابل کې د روسي سفارت رسنیو سره خبرو کې تور ولګاو چې نوموړي او لوړپوړو سلاکارانو یې په موټرو او هیلیکوپټرو کې نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځان سره وړي دي. خوسیګار زیاتوي دا هیلیکوپټرې له دې عمله چې ښاغلی غنی یې لیږدوه مرمۍ عزت شوی وي او آن د 45 تنو لیږد ورته ستونزمن شوی و. نو که دومره ډېر ډالر د 100 نوټونو هم وي، وزن یې له 2 تنو ډیریږي او په 4 هیلیکوپټرو کې یې لیږد له امکان لري دی. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش په خپلو لومړنیو څېړنو کې دا موندلې چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د افغانستان له بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورک شوي او تر اوسه یې هیڅ درک معلوم نه دی. د افغانستان پر مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پیسو د لیږد له ادعا وروسته هغه په یو ویډیوي پیغام کې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې دا تور وڅ سیړي او د حاضر دی چې په دې برخه کې هر ډول همکاري وکړي. خو ښاغلی غنی د سیګار د نوي راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. سیګار لیکي پر جمهور رئیس غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اغبر هم کړې وه. خو دا اداره زیاتوي ښاغلی اغبر د تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه کړې او د خپل ادعا لپاره یې هیڅ شواهد هم نه دي وړاندې کړي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش راپور کې دا هم لیکل شوی چې نږدې 15 میلیون ډالر پارک کې پاتې وو او له جمهوري ریاست د هیلیکوپټرو له پورته کېدو وروسته احتمالا دا پیسې د جمهوري ریاست کارکوونکو سره ویشلې دي. له دې وړاندې د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او وروستی رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند هم له افغانستان د پیسو د لیږد خبره کړې وه. خو طالبانو د سیګار د نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ته ځوابونه وایه. که څه هم مخکنی حکومت ادعا کوله چې له اداري فساد سره یې سخته مبارزه کړې ده، خو په اداري فساد کې د ککړو هیوادونو د درجه بندۍ په لومړي سر کې وو. اوس طالبان هم ورته ادعا کوي او وایي له افغانستانه یې د اداري فساد ټغر ورټول کړی. خو لا د طالبانو په واکمنۍ کې د فساد په اړه کوم معتبر راپور نه دی خپور شوی. یو اندېښنه دا هم ده چې طالبان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې لازمه همکاري نه کوي او له همدې امله شاید ډېر مهم موضوعات روښانه نشي.
و موردل چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو د دفتر یا سیګار په خپل یو څېړنیز راپور کې ویلي چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه څه چې ځینو رسنیو راپور ورکړي په میلیونونو ډالر له ځان سره نه وړي. د سیګار په راپور کې راغلي چې پخوانی ولسمشر غنی له ځان سره تر 1 میلیون ډالر پورې پیسې هم نه دی وړي. د عدالت غوښتونکو شورا چې له بیلابیلو مدني ټولنو، خبریالانو، ځوانانو او قومي مشرانو سره یو ځای په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د ټینګېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره هڅې کوي دا ډول مسایل څاري. د دې شورا له عمومي مشر جمعه خان عمر خیل څخه مې شپه مخکې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې ستاسو نظر څه دی چې په لومړیو کې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ولی د میلیونونو ډالرو په وړلو تورن شو.
کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر ډاکټر سید محمد اشرف غنی لا وخت نه ورسله د خپل کمپاین په دوره کې د دوه مهم شعارونو دا ول چې برادری او برابري براولم او ظلم او فساد په افغانستان کې مکمل نه مای زړم. همغه وکړه چې دا وخت ورسید د خپل د فساد په وړاندې په افغانستان کې مبارزه شروع کړله چې وايي د کابل بانک موضوع ول نه نه متاسفانه څنګه ناکام سول بیا پرسته کې هم څوک چې فساد کې خېل او وخت ورسید او حتی تر وزارتو پورې وزارت ورک او بعضی حزاب دا ټول ته معلومه ده مستقیمه توګه په واقع کې کېل او شریک ول. د ځکه چې دا افغانستان خاني نظام سقوط وکړو د دوه حزاب ترمنځ سیاسيونو ترمنځ فعالین ترمنځ د دروغو د بی اعتمادۍ فضا تومره زیاته سي ول چې د باندې هغه تورنه د پیسو تورنه ولګول سول او هغه ته زور ورکول سول.
محمد اشرف غنی هغه وخت هم له ملګرو ملتونو او نورو ادارو په دې موضوع کې د پلاتنې غوښتنه وکړه. څه وایست چې دغه سټورونو د سپینوي لپاره کوم بنسټونه نور په افغانستان کې کار کولای شي؟
کله چې دغه د فساد یا دغه د پیسو د انتقال موضوع په داخل کې او بهر کې بعض رسنۍ او بعض اشخاص انعکاس کړل نو ډاکټر سي محمد اشرف غني هم نړیوال بنسټونو او سیګار څخه وختل سي ما زه یعنی ګواټ په دې فساد کې کېل نه یم او زهر نو همکاري ته امدین چې او زهات ورکم زه حساب ورکم زه نو هغه ول چې سیګارم په دې ورستی راپور کې نشر کړی دي چې او شریک کړی دي چې د لزان سره پیسې نه دی وړي زمږه هیله دا غوښتنه مو دا ده نړیوال بانک څخه صحیح بانک څخه معتبر بنسټونو څخه او په خاص توګه سیګار څخه لکه سرنګز دی اشرف غنی په حق له پلټنه وکړه همدارنګه د تیرو حکومت د چارواکو په حق له وزیر دی کوم دی او د ټولو چارواکو په شمول د دې پښتنه وکي چې کوم کومکونه سی په وانسان کې سی ول هغه پر ځای مصرف سی دی او کنه
اوس ستاسو وړاندې ستاسو د چي دغه سیتور لګولو د مخنیوي لپاره باید څه اقدامات وسی
هیله له سیاسي او اجتماعي فعالینو بعض احزاب څخه بعض رسنیو څخه سی به طرفه نه دي او یو طرف واقعي دي او تل نه درست خبرونه خپاروي او یو طرف ځان واقعي کړی ده هیله مداره چې د افغانستان بقا لپاره کار وکړي د افغانستان د وال لپاره کې مخکې لدین دوی څخه پاره کې پاغي باندې تفسیره او سیډنه وګي سی آیا دا سی په افغانستان کې واقعیت لري او کنه او بل لغې نشر کی
د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل و چې د سیګار د تازه راپور په اړه خپل نظر سره شریکاوه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
ازادي رادیو ته غوښیاس په نسن کې د مهال د مازیګر څلور بجې یو لس دقیقې او دیرش ثانیې دي د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په ګډون هر هیواد خپلې ګټې لري. د دې وزارت ویان په خبره دوی هم له طالبانو سره د خپلو ګټو په اړه چې د افغانانو بشري حقوق او د نجونو او ښځو په ګډون د لږکیو حقونه پکې شامل دي خبرې کړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ویل افغانستان سره په اړیکو کې هر هیواد خپلې ملي ګټې پالي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې له طالبانو سره په خبرو کې دوی هم خپلې ګټې په پام کې نیولي. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون له هند سره د طالبانو د نویو جوړیدونکو اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
موږ له دوی یعنی طالبانو سره ډېری خبرې کړي. په دې ګټو کې بشري حقونه چې د نجونو ښځو او لږکیو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی شامل دی. همدا ډول د هغو کسانو لپاره د خوندي سفر ډاډ ورکول چې غواړي له دې هیواد ووځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی و ټول ګډون حکومت جوړول او همدارنګ د طالبانو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د دې ګټو یو برخه بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو د هیلو په ګډون د افغانانو استازیتوب وکړي. د القاعده او داعش په ګډون له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته ژمن وي او تر خوا یې څوک یرغمل ونه نیسي. نت پرایس په افغانستان کې د تختول شوي امریکایي قراردادي مارک فریج نیول هم د طالبانو کار بولي او وایي له هغه سره یې د طالبانو چلند تر څار لاندې دی. خو طالبانو په ځلونو دا تور رد کړی چې ګنې مارک فریج دوی یرغمل کړی دی. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې د تضاد ټکی نه لري، خو اړینه ده چې لومړیتوبونو ته پام وشي.
هغه لوی ستونزې درک کړي چې افغانستان خلک یې لري، افغانستان یې لري، به دغه مسایل اسانه کیږي. خو تر اوسه داسې معلومیږي چې هغوی داسې شرایط وړاندې کوي چې هغه د افغانستان داخلي موضوعات دي. دوی باید په بهرنیو موضوعاتو فوکس وکړي.
څه کم لس میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان واکمنان شوي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په یوه غونډه کې دا وکړه چې د نړۍ له هیوادونو سره یې اړیکې ښې شوې او ټولو ته یې ډاډ ورکړی چې افغانستان د بل هیواد د ګټو پر ضد نه کارول کیږي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 راپور وښوده چې طالبان لا هم له القاعده سره اړیکې لري او تر خوا یې داسې حکومت نه لري چې د ټولو لپاره د قناعت وړ وي.
ازادي رادیو ته غوښیست په ننګرهار کې د هیواد په سطح د قیمتي ډبرو یو لوی مارکیټ پرانستل سو. دغه مارکیټ د 3 میلیون ډالرو په لګښت قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره پرانستل شوی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د چینایي او افغان سوداګرو په ګډه پانګونه د 3 میلیون ډالرو په ارزښت د قیمتي ډبرو د پلور او پیر د مارکیټ پرانستل شو. چارواکي وایي دغه مارکیټ فعالیت به بهر ته د قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او پر دې سربیره به خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د ننګرهار د قانون او پېټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید خونزاده په همدې تړاو جوړو شو مراسمو کې وویل چې د دغه مارکیټ کارونه د افغان چین د نفرټو او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت لوري تر سره کیږي.
موږ ضرورت وګڼل دغه شی مارکیټونه په افغانستان کې افتتاح کو ترڅو خلکو ته تجارتونو ته د کار زمينه مساعده شي او خلک په اسانۍ سره وکولای شي د قاچاق مخه ونیول شي. خلک مال به نه قاچاق کوي، په دې مارکیټ ته مال راوړي او دې مارکیټ کې به ارزه کوي. مختلف خلق به په دې کې خارجيان راځي او ترتیب هم همداسې ده.
د افغان چین د نفرټ او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت د معلوماتو لمخې د قیمتي ډبرو په دې مارکیټ کې به شاوخوا 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمينه برابر شي. د یاد شرکت مسولان وایي چې دغه مارکیټ کې هر سوداګر خپل قیمتي کاڼي پلورلای او خستلای شي، خو په خبره نفرټ به یوازې دغه مارکیټ لاري چین او نورې ډبرې به نورو هیوادونو ته هم ولیکتول شي. د افغان چین د نفرټ او قیمتي ډبرو سوداګری شرکت افغان شریکوال سید احمد د طالبانو له چارواکو سوداګرو ته د خوندي امنیت د ټینګ غوښتنه وکړه او ډاډي ورکړ چې دغه شرکت په د کارمندنې په برخه کې هم ګڼې زمينې برابرې کړي. په همدې حال کې په دې اړه په جوړو شو مراسمو کې بیا د ننګرهار د والی استازي مولوي شاهد الله نورانی د خپلو خبرو پر مهال افغان او چینی سوداګرو ته د امنیت د ټینګښت او همکاري ډاډ ورکړ.
د افغانستان اسلام امارت خصوصا د ننګرهار ولایت د مقام دفاع ټول ملي سوداګرو ته هغه که بهرني دي او که داخلي سوداګر دي هغه ته پوره اطمینان او ډاډ ورکوي د هغوی د امنیت خوندي ساتلو په خاطر باندې او هغه مواد چې د افغانستان نه خارج ته دوی صادرول غواړي یا د نور هیوادونو افغانستان ته راوړل غواړي انشره د هغې په ټولو سهولتونو کې به موږ پوره وسره ونډه اخلو.
ننګرهار چې د شوکانی نفرټو او ګچو غنی قانون لري، پر دې سربیره پکې نوري ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې هم پیدا کیږي چې زیاتره یې د مناسب او قانوني بازار د نه موجودیت لامل له هیواد په قاچاقي لارو بهر ته انتقالیږي.
عمردل چې په ننګرهار کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د قیمتي ډبرو د پیر او پلور لپاره مارکیټ پرانستل شو. د ایران یوې محکمې هغه افغان وګړي ته د اعدام سزا اورولې چې په 13 اپریل میاشت کې د چړو په گزارونو د دوو ایرانی دینی عالمانو په وژنه او د یو بل تن په ټپي کولو توران وو. د ایران د قضا وایان مسعود ستایشین په یو خبري غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول پر دولتي تلویزیون خبرېده وویل چې انقلابي محکمې توران کس په اعدام محکوم کړي، خو مدافع وکیل یې د استیناف غوښتنه کړې ده. ایرانی چارواکو ویلي دا برید د یو 20 کلن ازبک افغان چې توندلاري سنی نظریات درلودل د مشهد شهر په یو زیارت کې تر سره کړی وو او تر برید وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د دغه هواد په خطیز کې د سیورو دونیتسک په سیمه کې روسي پوځیانو سره د کور پر کور جګړې خبر ورکوي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وايي اوکراینی پوځیان لا هم د سیورو دونیتسک په سیمه کې په جګړې بوخت دي. زلنسکی زیاته کړه چې کور پر کور جګړه روانه ده او روسي پوځیان پر سیورو دونیتسک او لیسیچانسک ښارونو پرته له څه توپیره له یو سره پرله پسې ډزې کوي. که چرته روسی پوځیان د دوه ستراتیژیک ښارونه ونیسي، نو د اوکراین په ختیځ کې به د لوهانسک ټوله سیمه لاندې کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت د ننني استخباراتي خبري بولټن په وینا، روسی پوځیانو تیره میاشت د پوپاسنا سیمې پر لور چې د سیورودونسک په جنوب کې 50 کیلومتره لرې پرته ده پرمختګ کړی و، خو تیره اونۍ د پرمختګ مخه ونیول شوه. د دې بولټن له مخې که چرته ماسکو غواړي چې خپل سیاسي هدف ته ځان ورسوي، یعنی د دونیتسک ټوله سیمه ونیسي، نو باید یا په پوپاسنا کې یا هم د ایزیوم په سیمه کې د سیورودونسک په شمال کې پرمختګ وکړي. زلنسکي تیر شپه په خپل وینا کې بل ورته دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی، او د اوکراین لوی درستیز هم دا خبره وکړه چې د زاپروژیا په لور روسي پوځیانو خپل قوت زیات کړی دی. که چیرته روسي پوځیان د زاپروژیا ښار چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پروت دی ونیسي، د اوکراین د مرکز په لور به پرمختګ اسانه شي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا د هانګ کانګ د فوټبال لوبډلې سره لوب کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د آسیا ملتونو جام سیالیو ته د لاري مندلو په درشل کې ټاکل شوی سبا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د هانګ کانګ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به څه وکړي چې د ویتنام په تمرینی کمپ کې لکړو تمرینونو او په هند کې لتیاریو څخه په استفادې افغان لوبغاړي خو وزلیږي. دا سیالي د افغانستان په وخت سبا 4 بجې د هند په کلکتې ښار کې ترسره کیږي. څلور افغان بایسکل ځغلونکو له هرات څخه د ایران مشهد ښار ته سفر پیل کړ. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت د لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د هرات ولایت د بایسکل ځغلونې فدراسیون څلور ورزشکارانو نن ایران ته د سولې او امنیت د پیغام رسولو په هدف ورزشي فرهنګي سفر پیل کړ. د هرات د بایسکل ځغلونې دا څلور ورزشکاران به له هرات ولایت څخه د ایران تر مشهد ښاره پر بایسکل 380 کیلومتره مزل وکړي. د هرات د بدني روزنې او ورزش امریت وای هڅه کوي چې نورو گاونډیو هیوادونو ته هم د ورزشي سفرونو ورته زمينه برابر کړي ترڅو افغان ورزشکاران وکړي شي هیواد ته مثبت ورزشي تجربه راوړي. او د فوټبال په ډګر کې بل خبر دا چې د اروپا ملتونو لیگ په دوام تیر شپه د اوتریش فوټبال لوبډلې له دنمارک څخه ماتې وخوړه. د اروپا ملتونو لیگ په الف ډله کې تیر شپه دنمارک وکړی شول په یو پزړه پورې لوبه کې دوه د یو په وړاندې اوتریش ته ماتې ورکړي. د لوبې لومړی ګول پیر امیل په 28 دقیقه او سترجر لارسن په 43 دقیقه کې د دنمارک په ګټه ترسره کړ. او د اوتریش په ګټه یوازنی ګول ژاور اشلاجر د لوبې په 28 دقیقه کې ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره دنمارک شپږ امتیازونه ترلاسه کړل او د اروپا ملتونو لیگ د الف ګروپ په سر کې راغی. اوتریش د دریو امتیازونو په ګټلو سره دویم ځای خپل کړ او په دې توګه فرانسې او کرواسیا په ترتیب سره په دریم او څلورم ځایونو کې راغلل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کابل کې د بیلابیلو توکو یو شمیر پلورونکي وایي چې د طالبانو لره تاګ وروسته د کابل شروالي پر سوداګریزو لوحو ټاکس زیات کړي. دوی وایي چې په اوس وخت کې د دغو ټاکسونو یا مالیو د ورکړې توان نه لري.
د پلازمینه کابل یو شمیر دکانداران وایي د دکان لپاره پر لوحو د مالیه وضع کول بیا عدالتي ده او دوی په خبره باید د دوی اقتصادي وضعیت ته پکتو خاروالۍ خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. د دغه خار یو اوسیدونکی محمد الله چې د کارتنو په سیمه کې د خوراکي توکو پلورنځی لري وای
نه والا راغلی و زما د لوحې دغه ونی و اندازې ونی ولا نو د لوحې ټیکس راڅخه واخسته 2000 افغانۍ تقریبا ل 1300 څخه را دی خواته د څلورو کالو د 10 کال د امر څخه واخسته تر د 15 کال پورې 2000 روپۍ ټیکس په دغه یو متر مربع لوحه باندې رالی.
د کابل خاربل اوسیدونکو احمد الله چې د کوټسنګي په سیمه کې درملتون لري هم له ورته سنځي شکایت کوي.
دغه نایل طرف هم ته ټیکس راوړل څه د یو لوحه چې دولتي لوحه را کړه د بلې زفت الله هم زنلرم نو دغه لمونه 1000 او 300 روپۍ واخیستل. نه مخکې دولت کې نه نو زه د 15 کال کې چې ما دواخانه اخیستې ده نو د 15 کالو کې ما ته نایه والا بخي راغلي نه و نه رتیلي و نه کومه پاچا راوړې وه.
په ورته وخت کې د لویو لارو د مسافر وړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم وایي چې د تیر حکومت په پرتله ترې اوس د هډې ترانسپورت او خروالۍ په نوم زیاتې پیسې اخیستل کیږي. د کابل جلال آباد د لوی لارې کورولا موټر یو چلوونکي امید ازادي راډیو ته وویل اړ دي چې د هر ځل تګ لپاره 100 افغانۍ د هډې پرچا، 80 افغانۍ ترانسپورت او 150 افغانۍ د خروالۍ ټیکس ورکړي. په داسې حال کې چې مخکې د یو ځل تګ لپاره 80 افغانۍ ورکولې. د وای د تیلو نرخونه دومره لوړ شوي چې لاملې په ټوله ورځ کې 2 یا 300 افغانۍ نشي ګټلای.
یا کله 400 افغانۍ دی، کله 300 افغانۍ دی، لیکن اختر نه دی خو ما 500 روپۍ نه دی ګټلې. او کور ته مې سودا وړي، مغړی مې نه دی وړي، وړم نه دی وړي، 6 مې نه دی ولا قیمتي شین مې پکې نه دی وړي.
موټر چلوونکي وای د دومره لوړو ټیکسونو د ورکړې سره سره بیا هم د طالبانو د حکومت خدمات صفر دي. د یو شمیر بارونکو موټر چلوونکي چې نه غختل غګونه او نمونه خبرې شي بیا ازادي راډیو ته وویل د لوی لارو په اوږدو کې تر طالب وسلوال غیر قانوني اخازي اخلي. خود طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایاند امام الدین احمدی دغه ادعاګانې ردوي.
د ترانسپورت او چلند وزارت له خوا نه په بندرونو کې د مسافرونکو او باروړونکو موټرو څخه د ترانسپورت قوانینو مطابق محصول اخیستل کیږي چې هغه مسافرونکو 3% ده، اندازه فیصدي لري، دوه چنده او درې چنده شوی نه ده.
هڅه مو وکړه چې د ټیکسونو د لوړولو د ادعا په اړه د کابل ښاروالۍ نظر هم واخلو، خو د دغه ادارې د نشراتو او عامه پوهاوي نوي مسؤول وسیوله لجمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د ککړو اوبو د څښلو له کبله ځینې کسان مریضان سوي دي. روغتیایي چارواکي وایي په دغو کسانو کې سړي، ښځې او ماشومان شامل دي.
په غزنی کې روغتیاي چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې خپره سوې وبا تقریبا کنټرول کړی ده. دوی وایي دغه وبا د ناپاکو اوبو د څښلو له امله خپره سوې وه چې ډیری کسان یې رنځوران کړي دي. ډاکټر محمد نسیم ابرار د غزنی عامې روغتیا په ریاست کې د ساري ناروغیو د کنټرول مسول دی. نوموړی وایي د تیرې چهار شنبې په ورځ د یادې ولسوالۍ په باتور کلي کې د خلکو له خولې نسه کېدو د ناروغۍ له امله تر اوسه پورې د دوی د روغتیايي ټیمونو له لورې دا یو سلو یو اویا تنو درملنه روانه ده. په دغه رنځورانو کې ښځې سړی او ماشومان شامل دي.
نجونې چې دي د پنځو کالو څخه کم چې دي ولس کسان دي او ماشومان چې د پنځو کالو څخه کم عمر دی نارینه یې نولس کسان دي. زنانه چې د پنځو کالو څخه لوړ عمر دی هغه یو اتیا کسان دي او سړی چې د پنځو کالو څخه پورته یې هغه څلور پنځوس کسان دي. چې موږ دغه اکثره داسې واقعات د عمر په لحاظ باندې دغه کوو چې دا کوو.
ډاکټر نسیم ابرار زیاتوي سیمې ته د روغتیايي ټیمونو تر رسیدو وړاندې یو ماشوم یادې اوبا مړ کړی هم دی. نوموړی وایي دغه ناروغي دغه کلي ته د ناپاکو اوبو د څښلو له امله پیښه سوې. که خلک احتیاط ونه کړي له دې ډول پیښو سره مخ کېدای شي.
څخه ته موږ لاړو هغه د دوی کارس چې کومو دغه اوبه چې دوی استفاده کوله یو واو چې جوړ کړی او چې دغه او دا کلینیک کم نږدې او د کلي منځ کې چې د حیواناتو یو اوبه چې کنه د ساري ماري دغه او چې و مخکې د سی اوبه به روانې ولې بیا دوی په دغه ورځو کې دا او ستړلی وو اوبه یې ګنسوې ولې او بیا دا نه اوبه چې وي دا د کارس د خولې سره وصل شوې ولې.
روغتیایی چارواکی وایي دغه ناروغي د روغتیا ریاست درې تنه کارکوونکي هم نیولې دي. دوی وایي دغه ناروغي د کنټرولولو په برخه کې ورسره د پاملرنې پی او ام آی آر ایچ ډی او او د موسسې روغتیایی ټیمونه هم شامل دي.
ستاسو له پیغامونو
زما نوم هوشیار زیدی زده چمنسه غایژما. دغه هنرمندان چې دی د افغانستان دا بیچارهګان څه چې وه بس ګرد پاکستان ته راله هنو دلته هم چندانې کاروبار ورله نسته. دا هر یوه د یوه پامیل سرپرستي درلوده نو اکثره هلته بس په نورو خواریو ځان اخته کړی دی. څوک خټې کې څوک لیډۍ چلوي چې ګریم کې آشیانې ورماتوي. نو زموږ تی سه دا درخواست دی چې دغه طالبان یې دغه هنرمندان باندې د کار نه لري او د کار زمینه نه وي. هم که دوی وایي چې یا ساز مه کوئ د خلکو شادیو له مزي نو خو یو کار روزګار دي ورله برابر کړي. دا بیچارهګان در به در دي یو کور نه دي سل نه دي دوه زره نه دي لس زره نه دي. دغه د طالبان واورې دغه خلکو باندې د کار نه لري.
نورستان ولایت نه وحدت پاند نورستاني خبرې کوم. په نورستان کې چې دغه کم اور لګېدنه رامنځته شوې ده د نورستان د نورګرام په شام دره کې همدارنګ په وامه ولسوالۍ کې بعضې حصو کې همدارنګ د مرکز پالون مربوط کانتیوه دره کې نو دغه د امارت اسلامي چارواکو چې کوم دغه ادا کړې ده چې دغه اور مهار شوې ده. متاسفانه دغه ادا ناسمه ده ځکه چې په کلي شکل باندې دغه اور لا مهار شوې نه ده. اوس هم د دې اور هغه اثرات پاتې دي او دغه طوفانونو را تک سره دغه اور چې دی دغه نور هم زیاتیږي او پراخیږي. په دې هیله چې اوسنی حکومت او مرستندوی ټولنې باید په دې برخه کې همکاري وکړي تر څو زموږ دغه د ملي شتمنۍ دغه د ضایع کېدو مخه ونیول شي.
محمد عمر افغانی ریم د هلمند ولایت ورځ موږ ستونزه دغه د په د ګریش ولسوالۍ کې شبکې سم کار نه کوي. څو څو واره مو د ستونزې تر مسؤلینو رسولي خو چا پاملرنه نه ده ورته کړې. په ټول بغیر له مرکز لشکرګاه سره نور په واشیر ولسوالۍ کې په ګریش ولسوالۍ کې هر ځای شبکې ډېرې کمزورې دي.
احمد هم د جلال آباد نه په اوس وخت چې کومې مرستې کېږي دا غیر عادلانه دي ځکه غیر عادلانه دي چې د مستحق کورنیو سره تر اوسه پورې په اکثریت ځایونو کې هېڅ مرسته نه ده شوې. خو هغه خلکو سره چې یو څه شناخت په موسساتو یا حکومت کې ولري او مرستې کېږي زیاته مرسته د هغوی سره کېږي. آن په ځینې حالاتو کې داسې هم شوي وي چې یو کور سره شل بوجې اوړه مرسته شوي شل بوجې وریجې مرسته شوي داسې غوړي داسې دال داسې وغیرہ د نور خوراکي شیان او د مستحقو کورنۍ سره چې په هغوی کې سره په څنګ او گاوند کې اوسېږي هیڅ مرسته نه وي شوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 201. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو وار بیا. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي هغه راپورونه سم نه دي چې مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی دي له افغانستانه د وتلو پر مهال له ځانه سره میلیونونه ډالره وړي وي. سیګار وایي په هغو څرخي الوتکو کې چې ښاغلي غنی او ورسره نور چارواکي له افغانستانه ووتل تر 15,000 امریکایي ډالرو څخه ډېری نه دي وړل سوي. په کابل کې د روسیې سفارت رسنوي سره خبرې کوي تر دې مخکې تور لګولې و چې غنی او نورو چارواکو نږدې 1.9 میلیون ډالر له ځانه سره وړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې پر ناسم لوري روان دي. انالینا بایربوک نن په اسلام آباد کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي ډېر لږ نفوذ لري. میرمن بایربوک زیاته کړه چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لارې غوره کړي. په اصل کې چې د دې په وینا طالبان دا کار نه کوي. هغه په افغانستان کې د بشري بحران په اړه هم خبرداری ورکړ. د ایران د رژیم د یو مخالف خبریال کورنۍ وایي دغه خبریال چې د می میاشتې له درشمې لا درک دی احتمالا چې په ترکیه کې د ایران د استخباراتي کارکوونکو لخوا تشتول سوی. د ترکیې د ډیلی صباح ورځپاڼې د راپور له مخې د محمد باقر مرادی پلار ویلي فکر کوي زوی د ایران د استخباراتي مامورینو لخوا تشتول سوی دی. د ایران د رژیم دغه مخالف خبریال 9 کاله مخکې ترکیې ته تښتېدلی و. د ورځپاڼې په لیکنه د مرادی پلار ویلي چې زوی په انقره کې د ډوډۍ پرانیولو پسې له کوره وتلی و چې بیا نه دی ستون سوی او ټلیفون یې هم کار نه کوي. د اوکراین په ختیځه دونسک سیمه کې روس پلو بلتون پالو تایید کړی چې د روسیې د پوځ یو جګپوړي قومندان تورن جنرال رومان کوتوزوف له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه کې وژل سوی. په دونسک کې د روس پلو بلتون پالو د ډلې مشر دینیس پوشیلین نن پر خپله ټلګرام پاڼه ولیکل چې جنرال کوتوزوف په لوهانسک سیمه کې د جګړې پر مهال وژل سوی. د لوهانسک د سیمې ځینې برخې هم د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي په زاپوریژا سیمه کې یو خطرناک وضعیت په پراخېدو دی. د ده په وینا روسي ځواکونه که څه هم د ختیځ ښار سیوري دونیتسک د کنټرول لپاره په جګړه بوخت دي خو بیا یې هم د زاپوریژا د عمده ښار د نیولو هوډ کړی دی. ولسمشر زیلینسکی پرون یوه کنفرانس ته وویل دښمن په پام کې لري چې زاپوریژا ښار ونیسي. د اوکراین په جنوب ختیځ کې د دغه ښار نیول به د اوکراین مرکزي برخو ته د روسي پوځیانو مخکې تاک ته لاره هواره کړي. او د روسیې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان وایي تمه نسته چې د اوکراین او مسکو اړیکې دي په نږدې وخت کې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې تقریبا تر سړې جګړې وروسته حالت په څیر خراب سوی چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. ازادي رادیو ته غوږ یست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه. خو اوس یو بل راپور راخلو. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د بارانونو نه اورېدو او وچکالۍ له کبله د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو په وینا چې د دې ولایت د غنمو د حاصلاتو ډیره برخه للمي مځکو تامینول، خو سږ کال د وچکالۍ له کبله د للمي مځکې کښت له منځه تللی دی. بزګران په دې برخه کې له حکومتي چارواکو څخه د لاسنیوي او د دوی اوسنیو حاصلاتو ته د مارکیټ پیدا کولو غوښتنه کوي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په رالیږلي راپور کې اوریدلی سئ.
د کندز د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د للمي غنمو په حاصلاتو کې 80% کموالی راغلی، خو بیا د ابي غنمو د حاصلاتو کچه د قناعت وړ بولي. د چارواکو په خبره تیر کال په ژمي کې د واورې نه ورېدل او دغه راز د روان کال په پسرلي کې د بارانونو نه ورښت هغه لاملونه دي چې له امله د للمي غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه ریاست د کرنې د ترویج کارپوه محمد منیر نیازی په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
خوشبختانه حاصلات آبی ما نسبتا خوبتر است.
لانی کمرغه سکل زموږ د بیزمکو د غنمو حاصلات ښه دي، خو له بده مرغه سکل د پسرلی په موسم کې د بارانونو نه اورېدو له امله 80% د للمي زمکو د غنمو کښت له منځه تللی دی او للمي کاره کروندګر متضرره شوي دي.
د دې ولایت د للمي زمکو کروندګر چې د وچکالۍ له امله متضرر شوي دي له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د کندز د علي اباد ولسوالۍ یو کروندګر 40 کلن پاینده محمد راته وویل
سکالی وچکالی ده بیخی دیقان ضعیف ده او از لال ما خو پاک پاکی زو چه ده چه لخپل آغا تخمم نسی پورا کوای او آوین چی ده پروسگان اصل نیم پا نیم کم ده من سر باید خیره موسیسی مثال ده خیره بری دی خارجی موسیسی زراد سر و دیقان سر کمکو کی
د ولایت د شرچه ولسوالۍ یو کروندګر شاهباز وای چې په 40 جریبه للمي ځمکه کې غنم کرلی وو خو وچکالۍ ټول کښت یې ورته له منځه وړی دی.
سږ کال کښتونه ونه سوه، دیکانان ډېر په مشکلات کې وه، للمي پاکې وچې شوې، 40 شوې، یعنې بارانونه بیخي ونه سوه. باندې داسې مسلمانان دي چې یوه بوجۍ اوړه نه لري په کور کې، په للمي کې پاشلي په هغوی کې یو پټی هم نه لري، اوله زه هم په هغوی کې یو جریب نه لرم، هغه للمي کې مې پاشلي وچ سوه. دیکانان ډېره په ستونزه کې دي.
د نوموړي ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو کروندګر خانولي وایي که حکومت په وخت سره له دوی سره مرسته ونه کړي نو ښایي زیات شمېر خلک به له قحطۍ سره مخ شي.
نو کار ونه سوه، ورغلې مانه غنم ونه سوه، ګرده داسې یو یو دېش ولاړ دي، مالچر سو اوس ملو وخوړله، نو بیخي مرته تاوان سو ورغلې مانه، بیخي دی تاوان دی چې یعنې تمام علاقه هغه د موټر کریم علاقه برابر صحیح تاوان چې په زرنجو کې راځ دلته یعنې کړې مدرګو خیمې مودې دي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز کې د کښت وړ 2,32,312 هکتار ابي ځمکه او 43,860 هکتار للمي ځمکه موجود ده. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او پخوا کلونو کې دغه ولایت د افغانستان د کندو په نوم هم یادېده، خو یو شمیر کندزیان وایي په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په زراعتي ځمکو کې د استوګن کورونه جوړ شوي دي او پر دې سربیره د نفوس زیاتوالی او پرله پسې وچکالۍ هغه لاملونه دي چې اوس دغه ولایت د هیوادوالو د اړتیا وړ غنم نشي پوره کولی.
نن د جون 1 د خوندې خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او دغه ورځ د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو له امله هم ډېر خلک سالم یا ښه خواړه د ځان لپاره نسی برابرولی. تاسو له څه ډول وضعیت سره مخامخ یاست؟ کوم خوراکي توکي کولی سي واخلي او کوم نسی کولی؟ ازادي راډیو دا پوښتنه پر خپله فیسبوک پاڼه لمینوالو کړې ده چې ګڼو هغو ورته تبصرې لیکلي دي. د خاموش په نامه اورېدونکي لیکلي، له هر څه اخیستلو څخه مو زړه تور دی، هر شی قیمته سوی او ظلم روان دی. خالد دګار لیکلي، هیڅ نسته، په ژوند کې مې دا لومړی ځل و چې تېره ورځ مې 3 کیلو وړه او 1 پاکټ غوړي واخیستل، مخکې به مو بوری او د غوړو لوی ډبې اخیستلې. وضعیت دومره خراب دی چې هیڅ اندازه نه لري. نعمت الله ظفرزی لیکي چې په وطن افغانستان کې شکر هر څه ارزانه دي، یو من هندوانه په 100 افغانۍ، یو من رومیان په 80 افغانۍ، یو کیلو ګیلاس په 100 افغانۍ، 5 لیټر غوړي په 950 افغانۍ. مطلب که ورته وګورو شکر دی هر څه د ده په خبره چې ارزانه دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
که څه هم میرمنې د اولاد د جنسیت په تعینولو کې چې لور یا زوی نړۍ ته راوړي رول نه لري، خو بیا هم په ځینو کورنیو کې لیدل شوي کله چې جلۍ پیدا کیږي د نارینه و لخوا له ښځو سره سم چلند نه کیږي، دوی توهینېږي، کله خوله تاوتریخوالی سره هم مخ شي. نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د یوې داسې مور خبرې اورو چې د لور په پیدا کېدلو ملامته شوې ده.
د هغه ستونزو مشکلاتو سره زه مخامخ شوې، حتی ما د دوستانو قریبانو د خپلوانو د خوا ډېر داسې خبرې مې اورېدلې، ډېر داسې تهدیدو سره مخامخ شوې چې دا خو میراث خواره دي، دا د هغه د خاوند او مېرمنه لا دغه خلک په قرار نه پرېږدي، دغه ته مجبورې سي باید دوم واده وکړي.
په خپل خبرو کې زیاته کړه چې لونه ډيري ورته ګراني دي، خو د میړه او د میړه د کورنۍ لخوا خو څه چې ان د خپلوانو له لوري هم څورول کېدل چې ولې زوی نه لري. د کابل اوسیدونکو عاشق الله جلال زوی وایي چې لته او تاریخوالي سره سره په زینو لرو پرتو سیمو کې چې د رسنۍ او لسترګو هم پناه دي، نوې زیږیدلې ماشوم وژل کیږي او له مور سره دی یو مجرم په چیر چلند کیږي.
موږ د تاسې پیښو شاهدان یو چې کله په یو کور کې لور پیدا کیږي نو په مېرمنې باندې فشار راوړل کیږي، خوړ ورته په سم ډول نه ورکول کیږي لکه څنګه چې حق لري په مو وخت کې، او په دې باندې ګواخ ورته کوي چې تاولی مثلا لور وزیګه ولا ولید زوینه زیګه وو. پری ورستوی کلونو کې اته پری ورستوی وختونو کې موږ داس خبر تر لاسه کړی دی چې کله یو ماشومه پیدا شوی دا غا وجل شوی دا پدې چې هغه انجلای و کچيري الکو یې غنه وجل کده، نو لبد مرغه چې دغه سی پیخي زیات شوې دي او هله د چې خلک نور لدی جهالت او اوس یو داس پیخو ته د پای چکه کیږي.
اکثر کسانو په باور په افغاني ټولنه کې چې کله وجلی ودیږي د کور له نورو کارونو سره د نارینه اولاد پیدا کول هم دیغه دند ګڼل کیږي. یو شمیر سړي په دې نظر دي چې زوی باید د زړښت پر وخت د دوی د لاس لکړ شي، لور خواسي هم د پردي کور ده. د غزنی اوسیدونکو نجیب وایي چې په دې پوهیږي چې لور تر زوی مهربانه وي، خو نارینه اولاد تر اخره له مور او پلار سره وي، نو ځکه دوی ته ډیر قدر لري.
موضوع دغه ده چې د زوی مسله دا ده چې دغه مور او پلار تر ډیره بریده پورې مثلا تر ډیر وخت پورې چې مثلا څو ژوند دی وي هغه که خو وي که مثلا بد وي که هر څنګه وي د زوی په غاړه دي، نو لور مثلا چې ځوان سي د ځواني مسله ده چې مجبور ده چې واده وکي، واده وکي بس ترنځي خپل کار پشي کوم مهرباني چې واقعا لور لري هغه مهرباني کې دي چې په زوی کې نه وسیږي، ولی که زوی هر څومره بده موسیږي بیا مجبور مکلف دي چې خپل د مور او پلار هغه تر خپل اندازې په خدمت وکي ورته، نو په دې خاطر باندې چې دا زوی تر یو حد پورې په جامعې کې رول لري زیاتیږي د یو په یو کورنۍ کې یو مور او پلار په خاطر کنه نور مهربانه کې د دې چې زوینه لور ډیری خو مثلا لور کې د دې خپل ژوند د دې ځای کې تیر کیږي کې د دې خوخه او خسر سره تیر نسی خپل ژوند د خپل میړه سره تیر کی، خو زوی مجبور ده چې هر څنګه وسیږي نو خپل د مور او پلار هغه خدمت وکړي، دومره یو تفاوت استه.
خو ټول نارینه بیا د نوی چې زوی به ستونزې ورحلوي او لور به ورنځي. د غزنی اوسیدونکو میرشا وایي چې د لور او زوی پیدایښت یو ډول خوښيږي.
زه د دریو لونو او دوو زمونو څښتن يم او هیڅ کله هم ما د خپل لونو او د زمونو ترمنځ فرق نه دا کړی، ځکه دا ماته به تفاوت ده. شکر باسم چې الله تعالی ماته لونی را کړی. هسي به ځای یو غیرت یو ننګ چې مونږ د خپل لونی په سر شرم کوو، د ته اړتیانه ست چې څوک دې و شرمېږي، په دې باندې دې باید شکر وباسو، ځکه د الله تعالی نعمت ته کاغلونه وی او کزوی وی دواړه د الله تعالی نعمتونه دي، او په دې کې باید مونږ او تاسو هیڅ فرق ونه کوو. شخص سره ماته خو هیڅ تفاوت نه کوي او زه به زوی نه زیات قدر او عزت خپل لونی ته ورکوم. وختونه مې هم هم داده چې باید هیڅ یو انسان باید خپل اولادونو ترمنس دا فرقونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست سنگر نیازی هم لغو پلرونو څخه دی چې د لور په پیدا کېدلو یې نه یوازې دا چې له مېرمنې سره تاوتریخوالی نه دی کړی، بلکې له زوی نه زیات د لور په روزلو کې هڅه کوي.
لمیرمن سره مې د تاوتری خوالي په موخه کله هم اخوډب نه کړې ما کله هم تاوتری چلن نه کړې د نارینه اولادونو په پرتله مې په لورګانو ډیر زحمت کله ځکه چې په افغانستان غوندې سنتي ټولنه کې د نجونو په ځان متکی کېدل هغوی لشته خطرونو څخه ژغوري هڅه مې کړې ده چې اولادونه مې په ټولنه کې مطرح کسان د خپل هیواد او ولس خدمتګاران واوسي نو د همدغه هدف لپاره خپله زیاته پاملرنه ما لورګانو ته اړولې ده
میرمن دورانه چې دوه اولادونه لري وایي خاوند او کورنۍ ته لور او زوی توپیر نه لري څومره چې د زوی په پیدا کېدل خوښ وي په هغه اندازه لور هم ارزښت ورته لري
ډېر خلک د لور په پیدایښت توضیح خواري کوي له فضل د خدای د موږ فامیل چې لیک لوست مو کړی دی او د لوستې کورنۍ څخه یم زه خپله د مشکل سره هیڅ مخ شوی نه یو او برعکس ډېر خوشحاله یو چې خدای موږ ته لور راکړی دی هغه ته خوشحالي چې او موږ زوی ته کوو او لور ته هم کوو او زه له ټولو خوندې ورونو نه له ټولو فامیلونو ده وختنه د ماده دوی باید هغه خوشحالي چې په هلک باندې کوي باید پنجلې مکی ستاسو تاوتریخوالی او خوشونت د ښځو په مخ کې له منځه لاړ شي
نسایي ولادي ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې د لور او زوی پیدا کېدل په مور پورې اړه نه لري نو ځکه د مور نه معلوماتيږي نور معلومات له نوموړي څخه اورو
د نارینه په تخم کې دوه ډوله کروموزومونه دي چې ایکس او وای نوميږي او د ښځې په کروموزومو کې ایکس او ایکس دی یعنی ښځه په هر صورت کې د انجلې کروموزوم لري او نارینه په هر صورت کې یو د انجلې او یو د الک کروموزوم لري کچیر د الک کروموزوم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو الک بروري او کچیر د ایکس کروموزوم د نارینه بیا هم د ښځې د ایکس کروموزوم سره یو ځای کیږي نو انجلې به نړۍ ته راوړي ساينس له نظر د ماش کوم جنسیت تړاو لري په پلار باندې او د پلار په کروموزومونو باندې او په دې کې د مور رول یا د ښځې رول هیڅ هم نشته نو 100% د ماشوم جنسیت په پلار باندې تړاو لري
د اسلام له نظر هم د جلی په پیدا کېدلو سره ناخوخي خودل او له میرمنو سره تاوتریخوالی کول چې ولې لور نړۍ ته راوړې ده ګناه ده دینی عالم او د پهنتون استاد نور الله کوثر وایي چې اولاد ک لور وی یا زوی د خدای پاک رحمت او حکمت دی
جنۍ په یو کور کې پیدا کېدل د الله رب العزت د دوه رحمتونو مستحق کېدل دي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای په کوم کور کې چې جنۍ پیدا سو هغه کور کې د الله دوه رحمتونه راغله دغه وجه ده چې کله جنۍ په کور کې پیدا کیږي دوه رحمت ور سره راځي نو سنت د یو پسه یا یو وزا دا حلال سی او ذبح سی او عقیقه وسی یو رحمت غسی او دوه رحمت ل خپل جلی سره درې رحمت بسی د الک ل پیدا کیدو سره په یو کورنۍ کې یو رحمت د الله راځي او د جنۍ ل پیدا کیدو سره دوه رحمت او حدیث کې راځي چې د خزې نیکبختی داده چې لمړی اولاد وي د سعادت او د نیکبختی یو علامت داده چې لمړی اولاد وي لور وي لور د الله جل جلاله لوی او ستر نعمت ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای وای چا چې دوه لورګان ستر کړي لوی کړي تربیه کړي او په خ وجه سره دوی ته تعلیم ورک تربیته ورک دینداری ورک عبادت ورخو ده یعنی خت وی روزلې له دیانت روحي سره وروزلې الله جل جلاله دته د جنت زیری ورکي د مستوجب د جنت کی او الله جل جلاله دوی چې د دوه نیک انسانانو دوه د نیکو انسانانو بنیاد روزلای دا چې هغه دوه لورګان دي نو دای د جنت مستوجب او د جنت لایق ده لورګان د الله ستر رحمتونه دي په نسبت د زامنو لورګانو کې رحمت ډیر ده شفقت او مهربانیم پکې ډیر ده د الله رب العزت رحمتونه په هغه قربان دی ووري چې هغه کور کې جنکی پیدا سوی وي او جنکی ډیر وي او دا تاریخ او تجربې هم ثابته کړي په کومه کورنۍ کې چې جنې وي او هغه کورنۍ کې ډیر زیات د الله رب العزت د رحمت توجه وي همدا رقم د لور تداوم جون تا وفاداری او رحمت او مهرباني په کورنۍ باندې نسبت زامنو ته ډیر زیات ده
درنو دوستانو په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمن ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420 24 شپږ سوه یو. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چا
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کلای کوم. به هم خوشاله يم چې د ویونی په تیرې دو سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. درنو اوریدونکو، دا ونه د بشري حقوقو په تړاوونه بحث درو ده چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او ستاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې ستاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوقي بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوقي بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي، د ژوند چې دی یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه او همدارنګه نور ډیر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچه په اړه معلومات راکړي نو خبروي.
ګورئ که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخ سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی، په هغه باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنگونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خور لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د غوسخه اسلامي نړۍ ته اوس پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیه در راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1440 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1422 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، راځو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورېدونکو ته ووایئ چې بشري حقونه کوم ارزښت لري.
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره وي او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حل پورې مشکلات حل شوي دي، او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه ترسترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای، د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق پر ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، ان سوته سره کول څه مخ کړه چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړی نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهانی شمول دي. ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوي او په ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري، او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیر دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته به برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولې دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره دي.
اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري، او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوزه بعض موضوعات ته اعتاد پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده، او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او د ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده، او همدارنګه د بشري حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی، او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دي، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي، قتل کړي یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلي وي، یعنی ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی وایي، تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ د وجې مه وژنئ، نصاب په نوښتم آیات کې وخت کو شی مکوي همدارنګه د قصاص برخه کې صورت بقره په 190 آیات کې پرموي چې قصاص کې ژوند دی، یعنی کچیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسی هغه په قصاص شي نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک دا جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسی وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کیږي، نو هیڅوک به بل ژوند وانخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هر څوک کولی شي چې ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاده ډول استفاده وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسې د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي همدارنګه مدني فعال خبرې واورېدې. نو دا وه د دیوانۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په لاس پرو، الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.